السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خبرو پایل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناتو ای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو واوري ناتو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نورې تبصرې ډډه کړې ده د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي اوانا ویلی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالي ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاوت وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالد ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبرې کېږي که چیرې دا پلان تایید چې تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کېږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نشي کولی د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډیر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي ستيفن بيګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپوزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکي جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپل لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټ وی هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوی چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 300 ساعتونو لپاره تړل شوی وه. ګیټ وی د برېټانیې له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډیر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د برېټانیې د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 1,15,000 مسافر په انتظار کې پاتې وو. د ډسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بی پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقوقو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشی سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشی سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28 په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختمې موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر از دې د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوی دی او عاملین یې رسمن سرنولۍ ته سپارل.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په اصل کې د چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا وزر امریکایي سرتیرو د وټلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 3000 بهرنیو سرتیرو وټل به هیڅ کله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سورغلی، په تیرو څلورنیمو کلونو کې د لومړی کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا تر سره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دا چې 3000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکی مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، کدا وزي دا به هیڅ کله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داس حال کې ده چې پینټاګون په داس یو پلان کار کوي چې کنی هي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده وستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې وړاندې لدی چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د دې وطن د ضربي کله مداده چې د افغانستان وسوال ځواکونه د جنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د نه دی یک مرشي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې مرغنده
د بهرنیو ځواکونو د وټلو خبره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړه ده. د خبری اژانس ویلي دي د په داس حل کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روان دي. د دې هواد پاړه د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې ناڅاپي بدلون وی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چینو مې نه د څرګند سوې ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان او وستل سي خو په اړه یو ورستۍ پریکړه نه ده سبې. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم کاڅه هم د بهرنیو ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کډغه وتل پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل اغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نور رو جوړه کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوریت ریاست وی له افغانستان د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه شوولې دي. دا خبر په داسې حال کې پر رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وسوې. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستانه د خپل شاوخوا وزره سره تیرو د وټلو رسمن خبر تایید کړي نه دی خو د احمد تکل پر راپور کې به ووري چې د نړۍ په سطح د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یاد سدي.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره څوار لزر امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه اوزی خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روانه میلادي میاشت کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیې چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخې د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی بنن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوي. هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناټو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلام مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړی ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ومردل چې جمهوریت ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې لیوي اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې ونی کې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوی او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ لامل مستوده و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرن قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گرید است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د ایسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرکیندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکرات خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لريج د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیری هم د خپل مشانو شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایله جګړه ستړي دي او وینه تویول د حل لار نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وای
که انمی سان کې و مده خدا تسلیم ده اولاد کنن که اگر نه میکنن دیگه باز مورم دیگه و مدگی داریم که دادم ایشان سادگی کنیم تا که خود وجود ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل به خاطر سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خوان صلح هستند.
بعد از حال که د شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وی چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولې او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندلې دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 اویا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزې پیښې دي او 9 پیښې د نشه یي توکو د قاچاق دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې وویل چې د یادو واقعیاتو په تور 455 کسان نیول شوي چې 315 کسان د جنایي قضیو و دېرش تنه د ترهګریزو خو او درې نوي تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 اویا پیښې دي. د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه دا دی چې د پیښې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوسیې ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمونین مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو 9 میاشتو کې 134 میله وسله هم د پولیسو لاسته لوېدلې ده چې یو تعداد یې دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوند سلانوالۍ ته ورکړل شوې ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و دېرش ګاډي نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د ده په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سلانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما سلانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان ولی وی په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بې وزلو کسانو مرستې وړي. ولی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبرې په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړه ځپلو کورنیو سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغه موسسې مسول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ تور کول کیږي، 90 سلنه به پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بزای شوي د بل ځای نه بزای شوي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوه مرحلو کې توزیع شي. چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوه مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي. خو وای چې لدی ورسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدلا سید جمنه وکړي چې په دغه ولایت کې به د زور واکو رشي لمن زوړي او غریب او بیچاره خلکو ته خپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت وخت څخه د زور واکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چاوړی دا یو په دیو سړی په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د جده پر راغلی چې د مؤسسات سره کومک وکړو چې دغه زور واکان په ډاګه کو او ان شاء الله په آینده کې به نور زور واکي ختمي. موږ د جده پر دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زور واکانو مخونی سو.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د غولایتي شمیر جګړه ځپلو او وچکالی ځپلو ازادي راډیو ته ویلی و چې په نوم راغلی مرستې زور واکې وړي او یا یې هم مسولین پر خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي، داسې یو لږ کومک یې زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده ودرېده، بس دغسې احتیاج وم، یوه ګونی وړه مې چسپېدله، نور بیخي پر مخ مشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شر پیدا کړي، بلا نسه پیدا کوه، هغه نه اتکنران یم وروره، زیریم یا د کشنیان پس خاندوی وروره، یا په خدای دست کړ. ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه، موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته. دا دې په سترګو مایبه پلار مو فارکۍ دادی، سپین ږیری دی، در بدره په دې سرای پراته، په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرستو اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دی چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلي یې دي چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړې چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلي ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وزي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بېنظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، او د دې د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تاسو پیغام پیغام ما ده من طالبانو د حکومت څخه دا چې لږه چې دا څه نوې چې او وربند کې کورګن ونه کې څه لیک نه نه لري څنګه به دا وخت او د دې څه خبرې دي دا هیڅ معنا نه لري څه لپاره کوم څه سلام زابل ولایت د نوی نوبارې خالی څخه خبره کوم یا اورېدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام څخه سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د ولس او د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بلې خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم رادی رادیو کار کوم ګوستا سلامونه او نیک هلی ورند کوم. اله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزګی غونډه یم چې جته سره ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول دا هلی دي چې بل خدای سول راشي. خدای پاک دې سول راولي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او یو اتفاق ورنسی. السلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي. څلور نیم بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي له دې هېواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتلو پر امنیت منفي اغېز ونه کړې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نه شي کولای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون ویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کېږي او که چیرې تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی. خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته یې استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشي سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر منځته کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وایي هیواد اوسمهال په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. د بویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډیرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي، ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي. وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړي نه دي، خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخو کې اصلاحات راغلي دي.
امنیتی سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سم په تدارکاتو برخه کې اصلاحات راغلي دي. یعنی د څه نه ده چې هیڅ کار نه شوی، تر اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییزې اتصال رامنځته کوي په دې برخه کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خو او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له وسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورخ، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل.
اوس دغه ده تقریبا یخ ده په منګ لمر ته ناست یو او په دې کې هم درس نه سویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سو ورکولی.
په اوله کې سیواسې ګرمي وه، هلته موږ له ګرمۍ سره ستونزو سره مخامخ وو. اوس دا هوا یخه ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړپول نه دی له لورې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطفالله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والی د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واوري وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو ډېر زیات ته دوی په یخ کې یخنۍ ته په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای. په دې برخه کې موږ د معرب د مسولینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتبو کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکول سي.
بلخو د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي د غولایت کې د خوانځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټول به تعمیر خوانځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امین سادات وایي چې
استاسه ان شاء الله امي مشکلات مو حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزې حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول خوانځیو ته چې موږ یې پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوې ودانیو په جوړولو یې لګو. نام خدا ورځ تر بلې مو د خوانځیو شمیر ډیریږي او هغوی ته ودانۍ جوړیږي.
روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوار لسی ودانه ای نلری او زدکون که بیدیاو که پو گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلالزی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سختې مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټر کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څېړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پرې کند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کول لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوی ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډیره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې درایور کوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورت کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کوند استازي راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول لتلون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن لمنځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتون کولو تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سکال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکه خبروم د چا سره مرکه مینه ده کړې نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا له سوال سوال تخيمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې د هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای. زما د جمهور څخه د جزایر رئیس څخه دا هیله ده چې دا هوایي ځواکونه بند کړي. او دغه مثال په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورئ جمهور غوټې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دګورې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اجلاس دا کوم کښنان رخصتیږي یا د نجونې رخصتیږي